بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، نن د تاسو آی حسینی غمجن ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالی او پتی ربیا تاسو ګرانو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردلی شي، له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوردلی شي چې په کابل کې د طالبانو د ویندوی د خبري غونډې په حق لده. له دې وروسته هم بیا د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون په اړه د اهل سنتو د تکړه عالم مولانا عبدالرحمن نورزی مرکه راته وړاندې کیږي. د دې وروسته بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوري، او بیا هم درته د تاسو حسینی په هکله ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا خپرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. او اوس هم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. درس اسلامی ایران د تاسوای حسینی په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. ښاغلی شمخانی وایي چې د ذلیلانه ویستلو برخلیک د سیهونیست رژیم په تمه هم دی. په افغانستان کې د تاسوای حسینی د سورې ترسره شوې، او نامعلومو کسانو په بامیان کې د شهید مزاری مجسمه الوزه ولیده. اوس هم بشپړ خبرونه. درس اسلامی ایران د تاسوای حسینی په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. نن د شروع ورځ د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له نهمې نیټې سره سمون خوري. په درس ایران کې حسینی ویرجن په تاسوا او عاشورا ورځو د ویر او ماتم په ترسره کولو سره د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او داغه حضرت د ګران ورور حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام په شمول داغه د وفادارو یارانو د شهادت کلیز المانزی. سکال د کرونا ویروس د خپرېدا په وجه په درس ایران کې په امام بارګاو او جمعتونو کې په پرانستي فضا کې او د روغتیایي پروتوکولونو په رعایتولو سره خپلې دستورې ترسره کوي. د نړۍ د شیعیانو د څلورم امام حضرت امام سجاد علیه السلام د حضرت ابوالفضل العباس د مقام په ستایلو کې فرمایي: زما تر عباس حقیقتا ایثار جان بازی او خپل ځان لوروره قربان کړ تر دې چې لاسونه یې غوت شول. نن هم دا راز د افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه او نورو ډیرو هیوادونو په شمول د تاسوای حسینی دستورې ترسره شوې. د کربلا له غمجنې پیښې او حضرت امام حسین علیه السلام او داغه حضرت د وفادارو یارانو له شهادته د پیړیو پیړیو په تیریدا سره نه یوازې د دغه پیښه اهمیت او ځای نه دی کم شوه، بلکې هر څومره چې وخت تیریږي دا شورا پیغام لا پراخیږي او د ویر او ماتم دستورې په ډیر درک او ولولې سره تر سره کیږي. د حضرت امام حسین علیه السلام د غورزنګ درسونه د نړۍ او بشریت او درس خلقت د پراختیا په اندازه دي او هیڅ کله هم نشي محدودیدلی. د ایران د راډیو او ټلویزیون اداره د تاسوای حسینی در رسیدا په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا تاسو محترم او مینوالو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوي. د زلیلانه وستلو برخلیک د سیونیست رژیم په تمه هم دی. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا عمومي منشي په یوه ټویټ کې ولیکل، هغه برخلیک چې امریکا په ویتنام، افغانستان او عراق کې ورسره مخامخ شوه، د نیواګر رژیم برخلیک به هم همداسې وي. د تسنیم خبری آژانس له رپورټ سره سم علي شمخانی د افغانستان رستیو بدونو ته په اشاره سره ولیکل چې د هر نیواک انجام ذلیلوونکی دی. هغه برخلیک چې امریکا په ویتنام، افغانستان او عراق کې تجربه کړ، د نیواګر سهونیست رژیم دی هم همداسې برخلیک په تمه ووسی. په افغانستان کې د تاسوغای حسینی دستورې تر سره شوې. لا قبل زمون خبریال راپور راکوي، په درس افغانستان کې د تاسوغای حسینی د ویر او ماتم دستورې لکوم امنیتی مشکل او په پرتمین دیا سره تر سره شوې. د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادار و یاران و او اهل بیت په زرګونو عاشقانو لا کرونا ویروس سره د مقابله لپاره د روغتیایي پروتوکولونو پر اتولو سره د ویر او ماتم دستورې تر سره کړي. دغه دستورې په داسې حال کې دي چې طالبان په کابل او نورو سیمو مسلط شوي او د اشرف غنی حکومت نسکور شوی دی. نړۍ د شیعیانو دریم امام د شهیدانو سردار حضرت امام حسین علیه السلام د یو شپیتم هجری کمری پیړۍ د محرم په لسمه په کربلا کې شهید کړی شو او په خپلې بېساري سرشیندرې سره درستو نړیوالو ته د عزت، حریت او پتیالیتوب درس ورکړ. نامعلومو کسانو په بامیان کې د شهید مزاری مجسمه الوزولی ده. د افغانستان د شفقنه خبری آژانس دا راپورت سره سم نامعلومو وسلوالو کسانو د بامیان ولایت په مرکز بامیان ښار کې د وحدت ګوند بنسټګر شهید عبدالعلی مزاری مجسمه په چاودیدونکو موادو سره الوزولی ده. تر اوسه هیچا د مزاری د مجسمې د الوزولو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بامیان خار او ولایت د اتبار په ورځ په بشپړه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې ورغې. استاد عبدالعلی مزاری کبو و وشکاله پخوا په یوه ترهګره حمله کې شهید شو. انس حقانی له حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتنه کړې ده. د طالبانو د مشرتابه شورا او د قطر دفتر غړي انس حقانی کابل ته ورغلی دی او له یو شمېر سیاستوالانو سره یې لیده کاته کړې دي. راپورټونو له مخې حقانی نن کابل ته ورسید او هلته یې له حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتنه کړې ده. تر اوسه د دې لیدنې پوره جزئیات نه دي ورکول شوي، خو چې یادو کسانو په کومو مسالو خبرې اترې کړې دي. انس حقانی داسې مهال کابل ته ورغلی چې پرون د طالبانو دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم له دوهې کندهار ولایت ته ورسید. له ښاغلي برادر سره د طالبانو د مشرتابه شورا یو شمېر نور غړي ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا، مولوی عبدالحکیم، مولوی عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور یو شمېر نور غړي هم دي. کندهار ته د طالب مشرانو تر راتګ څو ساعت وروسته ملا خیر الله خیرخوا او مولوی عبدالسلام حنفي و خبری کانفرنس ته وینا وکړه او خلکو ته ډاډ ورکړ چې نور افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ملا خیرفول د دوی په ټول توان سره هڅه کوي چې په افغانستان کې یو داسې اسلامي نظام او حکومت رامنځته کړي چې ټولو خواوو او نړیوالو ته د منلو وړ وي او ټول خلک پکې خپل استازي وویني. دا خبره پرون د طالبانو د ویندی زبیلا مجاهد هم په کابل کې په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې دوی د یو ټول شمول نظام د جوړولو لپاره هڅه پیل کړې. هغه ویل ټول هغه کسانو ته افوا اعلان کړی ده چې د دوی په مقابل لوري کې ولاړ وو او په خبره چې طالبان له هیچا او هیڅ ډلې سره د دښمنۍ په تکل کې نه دي. د تا امر الله صالح تر امر نه دي زواکونو د پروان مرکز چاریکار له طالبانو بیرته ونیو. د افغانستان د شفقنا خبري اجانس لار راپورت سره سم د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستيال امر الله صالح چې ځان په قانوني توګه د ولسمشر کفیل بولی په پروان ولایت کې د چاریکار خار له طالبانو بیرته ونیو. یبه خبر سرچینه دغه خبر د تاییدولو پترس کې ټینګار وکړ چې ازردمه د پنشیر په شاوخوا کې نخته دوام لري. لبلې خوا د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود زوی خلک د طالبانو پر وړاندې مقاومت وبلل. احمد مسعود په یو مرکه کې ول نیت لري د خپل پلار په شان په هیواد کې د استبداد پر ضد د ازادۍ لپاره مبارزه منظم کړی. احمد مسعود لاندې والے ټولنې هم وختي چې لږه مبارزه دې ملاتړ وکړي. طالبانو په جلال آباد کې په مظاهره شانو ډزې کړې دي. دا جلال آباد زمو خبريال راپورټ راکې یو شمیر ځوانان وای سبا د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو دوهمه کلیزه ده او د همدې درې رنګه ملي بیرغ تر سیوري لاندې به یې لمانځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د دوی مخنیوي وکړي. خو راپورټونه وایي چې طالبانو په مظاهره شانو ډزې کړې دي او خلک بیا تیت پرک شوی دی. خو بیا ورسته طالبانو اجازه ورکړه چې ځوانان د افغانستان بیرغ په خپل ټاکلې ځای ولګي. د ځوانان داسې مهال ملي بیرغ د خار په واټونو کې زوړی چې 13 ورځ د طالبانو پلویانو د خار لمنځه ملي بیرغونه راښکته کړل او په ځینو ځایونو کې د طالبانو بیرغونه وزړول شول. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خلک په دې تړاو بیلابیل نظرونه لري. خلک وایي له حکومتي ادارو د ملي بیرغ په لیرې کولو خوابدي دي او دا ورته مهمه نه ده چې واک د چا په لاس کې دی. خو ملي سمبولونه او ارزښتونه باید په خپل حال پاتې شي. اروپای ټولنه لا طالبانو سره خبرې کوي. اروپای ټولنه وایي چې د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندلو پروګرام خو نه لري. خو په کار ده چې هغه کسانو سره اړیکه کې وی چې په کابل کې قدرت په لاس کې لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل د ویډیو کانفرنس د لارې د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره په بیلانې ناشته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پناه غوښتونکو د رامنځته کیدونکو بشري ناورین مخه دی ونیول شي. هغه ویل هر هغه څوک چې په کابل کې واک لري مونږ باید ورسره اړیکه کې اوسو. طالبان په جګړه کې بریالي شوي دي، مونږ باید ورسره خبرې وکړو. بورل څرګنده کړه چې له طالبانو سره خبرې دا معنا نه لري چې دغه ډله په رسمیت پیژني، بلکې دا د تعامل موضوع ده. د طالبان له لوري د کابل تر نیونې وروسته اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې ټولې پراختیا مرستې درولې. خو اوس د بشري مرستو ترسره کولو لپاره ارزونې پیل کړي. خو دغه ټولنه وایي چې د موضوع تر روښانه کېدو پورې هر راز پراختیایي مالی مرستې نه اجرا کوي. بورل ټینګار کوي چې طالبان باید د ملګرو ملتو امنیت شورا پریکړلیک او بشري حقوقو ته درناوی وکړي څو دغه مرستو ته لاسرسي پیدا کړي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې و چې ل 2020 تر 2040 کال به د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو ته 1.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي. هندي ځواکونو په کشمیر کې په حسینی ویرجنو برید کړی دی. هندوستاني رسندیو د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر په سرینګر ښار کې د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام په آزادارانو باندې د هندي ځواکونو د حمله خبر ورکړی دی. د هندوستان منتی ځواکونو د اوخلن ګیس او ډانډو په استعمالولو سره کوشش وکړ چې په سرینګر ښار کې راغون شوی حسینی ماتامیان تیت پر کړی. هندي ځواکونو همداشا ګڼ شمیر آزاداران نیولې هم دي. د ویل دا چې د نوې ډلی حکومت په کشمیر کې په هر ډول دینی اجتماعاتو بندیز لګولې دی. د حسینی آزاداری او ماتم د دستورو تر سره کول په کشمیر کې تل یو حساسه سیاسي مسله پاتې شوې ده. او له ډیر شکل نو ډیر وشول چې د هندوستان حکومت د دغه مهمو مذهبي دستورو په تر سره کولو بندیز لګولې دي او ادعا کوي چې دغه دستورې به د حکومت خلاف مظاهرو باندې بدل شي. دا د دې محل خبرنه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په کابل کې د طالبانو د ویندوی خبری غونډه د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د طالبانو ډلې ویندوی ذبیح الله مجاهد د افغانستان په پلازمینه کابل کې په خبری غونډه کې د بهرنیو نیواګرانو خلاف د مقاومت دوام د بریا لامل وباله. د طالبانو ډلې ویندوی ذبیح الله مجاهد میګا ماخام کابل کې په خپلې لومړنۍ خبری غونډه کې وویل چې افغانستان د کلونو لا مقاومت وروسته وتوانېده چې نیواګر لا دغه هیواده وشړي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې یو هر اړخیزه اسلامي نظام جوړول غواړي او له نورو هیوادونو سره د اړیکو دوام ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همدارنګ د افغانستان ولس ته د دې بریا مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان ټول خلک په دې کامیابۍ کې شریک دي چې د نیواګرانو لشتونه د هیواد په آزادولو سره یې ترلاسه کړه. طالب ویندوی آزادی او خپلواکی د افغانستان د خلکو روا حق وباله او ټینګار وکړ چې طالبان له هیڅ سره هیڅ کینه نه لري او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ دښمن هم نه غواړي. د طالبانو د ویندوی خبری غونډه چې یو ډول د افغانستان د راتلونکي لپاره د دغې ډلې مانیفیسټ بدلل کیږي، د دغې ډلې له لومړني لنډ حکومت څخه د طالبانو په کړچارونو کې د پام وړ بدلونونه خودنه کوي. هغه دې ټکی ته په اشاره سره چې طالب ډله په افغانستان کې له هیڅ چا سره د حساب پاکولو په لټه کې نه ده وویل، لا غوټولو کسانو سره د دښمنۍ د ختمولو اعلان کوي چې د طالبانو په وړاندې درېدلی وو. د طالبانو ویندوی وویل چې هغه ټول کسان معاف کړي چې له موږ سره یې مقابله کوله، موږ د جنگ دوام نه غواړو بلکې د جنگ د وجوهاتو د ختمولو کوشش کوو. ذبیح الله مجاهد هم داشان د افغانستان په پلازمینه کابل او اطرافو کې او د سفارتي دفترونو او سفارتخانو د امنیت په تامینولو باندې په ټینګار سره څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې هیڅ کسته به تاوان ونه رسیږي. طالب ویان د خپلې وینې په بله برخه کې ویلي چې طالبان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په حقوقو ژوند دي، ځکه باوري دي چې ښځې د افغانستان په آبادولو کې رغنده رول لري. مجاهد همداشان وویل طالبان په افغانستان کې هیڅ کومې رسنوی ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د ارزښتونو یا د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزی وکړي، خو په عین حال کې رسنۍ باید بې پلوه وي او خصوصي یا پرایویټ رسندوی په آزاده او خپلواک توګه خپل کار جاری ساتلی شي. ذبیح الله مجاهد په عین حال کې ټینګار وکړ هیڅ کس یا لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره په نورو باندې د حمله لپاره وکړی. هغه بل برخه چې د مجاهد په خبرو کې مهمه وبلل شوه، په افغانستان کې د نشیزو موادو د تولید په بندولو د هغه ټینګار دی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لپاره به هیلمونه اون کیوي، ځکه چې په نړۍ کې د نشیزو موادو ځنې ډولونو زیاتره برخه په افغانستان کې تولیدیږي. که د طالبانو هغه ژمنې چې د مجاهد په خبرو کې ورته اشاره شوې ده پوره شي، نو ویلی شو چې دغه ډله اوس ډیره بدله شوې ده. ایزانو لکه څنګه تاسو ته پته ده، نن د تاسوای حسینی غمجن ورځ ده چې مونږ په دې مناسبت بیلابیل پروګرامونه برابر کړي دي. هم دا شان په دې موضوع باندې ډیرو شخصیتونو سره مصاحبه او مرکه هم کړي دي. د پروګرام په دې برخه کې په همدې ارتباط، یعنی د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام د پاسون په اړه مې یو مرکه کړي ده. د پاکستان د اهل سنتو لا تکړه عالم مولانا عبدالرحمن نورزی صاحب سره، نو راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وورو. یو ځل بیا تاسو ته د تاسوای حسینی په ارتباط تسلیت وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب یو زر سلور سوه کاله مخکې که د کربلا پیښې ته او د هغې وخت حالاتو ته وګورو، نو ګورو چې په هغې وخت کې اسلامي ټولنې دومره پرمختګ نه و کړی او میډیا هم دومره پرمختګ نه و، او همدغه راز د اطلاعاتو د تبادلې هغه وسایل نه و. نو یزید او بنی امیه و په اسانۍ سره د اسلام او مسلمانانو ټولنه اخفال کړه او د کربلا په شان لویه غمیزه را پیدا شوه. خو اوس چې یو زر څلور سوه کاله تیریږي، مونږ ګورو چې هم د کربلا حقیقت خلکو ته څرګند دی، هم د یزید حقیقت خلکو ته څرګند دی. بیا هم په نننې ټولنې کې ځینې خلک راځي او د یزید په شان کس ملاتړ کوي، یا وایي چې مثلا ځینې کسان خو حتی وایي چې یزید ته امیر المؤمنین وایي، او دا د دواړو د دوو شاهزادګانو جنگ وو او د اسلام او د کفر جنگ نه وو. تاسو مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې په نن زمانه کې ولې ځینې کسان دغه شان د یزیدي تفکر طرفداري کوي، او د امام حسین علیه السلام چې کوم آفاقي پیغام وو هغې ته پام نه کوي؟ مهرباني.
خبره دا ده د یزید پیروکاران په نن عصر کې لازمن موجود دي. دا خو د کفر تفریقه ده، د کفر شیوه ده چې هغه به اختلاف اسلامي امت ته اچوي. قرآن څوارلس سوه کاله مسلمانان آغا کړی چې دا کفر مشرکین سه دوستان نه دي. دا ستاسو په منځ کې تفریقه اچوي، اختلاف اچوي، عداوت او دښمني پیدا کوي. نن چې موږ دې خپل اوسنۍ صحنې ته ګورو چې په موږ کې یزیدي فکر غالب دی، د یزید پلویان زیات دي، د حسین منونکي د زیادت باوجود مشتمل نه دي، یو ځای نه دي، د دې فکر او مبارزې د پاره قیام نه دی کړی. دغه وجه دا ده چې د کفر په لاس کې میډیا ده. میډیا دا وخت د کفر په لاس کې ده، د جهان ټوله میډیا په هر ځای کې چې ده، دا د کفر په خدمت کې، د یهودیت او نصرانیت او عیسایت په خدمت کې مبارزه کوي، او دا د اسلام پر ضد باندې تخریبکاری کوي. تخریبکاره اداره ده. د دې تخریبکاری د مخنیوي لپاره د اسلامي امت میډیا ډېر ضعیفه ده، ډېر کمزوره ده، ناتوانه ده. بیا اسلامي امت په خپل انتشار کې اخته ده. اسلامي امت په خپل داخلي کورنۍ او شکنجو کې مبتلا دی چې د هغو هېڅ وحدت لارې ته توجه نهشته. زه په دې باندې وایم چې څوارلس سوه کاله دمخه واقعا میډیا نه وه، واقعا دومره ډیپلوماسي نه وه، واقعا دومره پیشرفت نه و. لیکن چونکه هغه د اقتدار پرستانو عقیده وه، هغه وخت هغه ضرب وه په اسلامي امت باندې. د امام حسین د شهادت په بنیاد هغه اسلامي امت صرف دړي وړي او د اسلامي امت وحدت یې پاره پاره کړ. نو ځکه نن د یزید پلویان مقتدر دي، نن د یزید خامیان په دنیا کې غالب دي. زه یو خبره بله کوم. زه وایم چې د امام حسین قاتلان دوه وه. یو د هغه د سر قاتل و شمر یزید عبید الله ابن زیاد، یو د ده د نسب العین قاتل دی چې په هغه کې یزید هغه وخت سری فهرست و. د سر قاتل محو سو، ورک سو، نوم و نشان یې ورک سو، قبر و خاندان و نسب یې ورک سو. لیکن د نسب العین قاتل خو نن هم حاکم دی، حکمران دی. نن د چا حکومت دی په دنیا اسلامي نړۍ کې؟ د چا حکومت؟ ټول د یزید پیروکاران دي، د یزید څخه بدتر غاصبان دي، د اسلامي نړۍ دشمنان دي چې په مسلمانانو باندې حکومت کوي. دا د وقت یزیدان، دا د وقت هغه د شمر او د عبید الله ابن زیاد پیروکاران دي چې مسلمانان دوی ته توجه پر ځای په خپل اختلافي مسایلو کې دا دشمنان وخته کړي دي. نن د شرم خبره خدا ده چې نن په اسلامي جامعه کې د یزید تعریف کیږي او د حسین هغه شهادت چې دی دوی نظر اندازه کړي. تېره شپه په یو تلویزیون کې یو پروګرام ما لیدی چې دوی د عاشورا او د محرم تفصیل بیانوه، او په دې کې هر څه کسې چې بیان کړي پاک آخره کې ولیکل چې امام حسین د صبر لارې اختیار. صبر څه ته ویل کېږي؟ صبر دې ته ویل کېږي چې یو سړی قتل سو، شهید سو، قرباني سو، او د هغه اعمال څخه ته سترګې پټې پر خدای وسپارې. نه، دا خو درس و، دا د کربلا درس و. دا واقعه وه چې اسلامي امت به هېڅکله دا رنګه جابر و ظالم و فاسق و مفسد حکمران نه قبلوي، او د هغو په مقابل کې به قیام کوي. د امام حسین د قربانۍ مقصد قیام و. قیام نن په اسلامي نړۍ کې قیام نشته. د باطل یزیدي حکومتونه موږ برداشت کړي، ته نه وینې؟ د بیت المال غلا کېږي، د بیت المال هېڅ پوښتنه نشته. د حفاظت اصولو طریقې په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. هر اسلامي هیواد کې راواخلي په خرابو روپیو ډالر دوی غلا کړي دي د سویس په بینکو کې پرتي. د هر حکومت حکمرانانو په خپل عصر کې بې شمار پیسې غلا کړي، څرنګه چې ملوکیت والا د ملوکو بادشاهانو هغه وخت غلا کړي. نن هغه غلا په ډیموکراسي کې رایج شوې ده او په هغو اصولو باندې غلا کېږي. نو د امام حسین د نصب العین پیغام دا دی، څوک د بیت المال غاصب وي هغه د اقتدار حق نه لري، دا په مقابل کې به درېږي، جنگ به کوي، قیام به کوي، جهاد فی سبیل الله به کوي. د مځکې ده مقصد دا فاسقان او فاجران ورکه. نن پر مځکه باندې په مسلمانان باندې دا ټول فاسق او فاجر دي چې حکومت کوي. یو مسلم، یو صالح، یو نیک انسان نصر اوسه. نو په دې بنیاد باندې مشوایو چې میډیا د دې فاسقان او فاجرانو طرفدار ده. نن که څوک د امام حسین په نامه باندې قیام وکړي، ودرېږي، کربلا سازه کړي، دوی هغه ته دهشتګرد وایي. ول د دوی سره قوت دی، میډیا ده، د دوی سره ذرې بلاغ دي، دا دوی نوکران دي، د دوی تالي څټي دي. دا ګرد د دوی بدبختي دا ده چې امریکا او برطانیا چې زموږ د اسلامي هېوادو فوجانو ته عسکرو ته کومه تربیه ورکوي، دا هغو په ذهن کې دا ور اچوي. اول تربیه دا ده څوک چې د مذهب په نامه باندې قیام وکړي هغه دهشتګرد دی، ترورست دی، دا خبره به نه مني. هغه ما هوک نن په اسلامي دنیا کې هغه سیاست کلمه حق څوک وایي هغه پر دهشتګرد وایي، ترورست وایي، او دا نه مني چې د ده خبره دې جامعه ومني. ویل امام حسین صحیح دی، څه تعریف وکړه په خطبه کې، په تقریر کې، په مجلس کې، په ذکر کې، اورې سلام ورته ووایه، پوسې په میوزیک باندې غزل پسې ووایه. نور د بالا د دې حق نه لري چې د حکومت په وغندي، حکومت درست دی. امام حسین حتی بے شرمی بے حیائی داده د امام حسین هغه شهادت او قربانی ته دوی څه تور ته وایي، اجتهادي غلطي وایي، وایي اجتهادي سا وایي وکړ. نعوذ بالله من ذلک. امام حسین د پیغمبر سنت ژوندی کی، د قران تګلارې اختیار کړه، د خدای د فرمان تطبیق یې وکړي، او دوی ورته دا اجتهادي غلطي دا. شرم نه لري، حیا نه لري، دا اهلی علم، دا زمج مذهبی طبقات چې په غاړو باندې د مفتی اعظم ټایټل لګولې دي، لوهې په غاړه زړې چې مفتی اعظم دی، په دې فخر کوي، او د دې یزید حکومت په چارچوب کې دننه د یزید اتباع کوي. د امام حسین تعریف نشي کولی، د امام حسین د موقف تایید نه کوي. نو زه په دې باندې افسرده یم، شرمنده یم، مضطرب یم، پریشان یم چې په کومه جامعه کې شو. دا جامعه چې د امام حسین د وفادارۍ پر ځای د یزید وفادار، نه نه د یزید وفادار، ولی چې ملوک، اقتدار، حکومت، نظام د دې قلب په لاس کې دي. دا فاسقان، فاجران دي، دا علما چې د وقت د یزید په دربار کې مراعات اخی، دا فساق فجار دي، دا زموږ نمایندگان نه دي، دا د دین دوستان نه دي. څوک چې دربار کې دي، د دربار په مراعات اخی، دا خائنان دي. د دې خلکو په توسط اسلام ته، مسلمانانو ته تقویت نه رسیږي، بلکه اسلامي جامعه د انتشار، فساد او اختلاف.
مولانا صاحب تاسو ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر مننه مولانا صاحب، مهرباني.
تل پاتې وژمې.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د څرګندونو ځینې برخې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې لړۍ په نننۍ برخه کې لولو چې دوی گزاره او نرمخت د امام علی علیه السلام د مملکت چلونې له ابتدایي وصولو بللې او د نه کارندوالي په بڼه کې پریکنده توب د هغوی د حکومت ستره او غوره ځانګړنه معرفي کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود فرمایي د امام علي عليه السلام د خلافت په اوایلو کې یو ډله کسان امیر المؤمنین ته راغلل او ځینو ته په اشاره سره ترې وغوښتل چې د هغوی په اکله پریکنده فیصله وکړي. ډېر ټینګار یې کاوه. امیر المؤمنین ورته په ځواب کې د صبر نصیحت وکړ او ورته یې وفرمایل، دا ستاسو خپل نظر دی، یوه ډله ستاسو دا نظر مني خو ځینې بیا هغه خبره مني چې تاسو پرې باور نه لرئ او نه یې منئ. صبر وکړئ چې امیر المؤمنین په حکمت سره خپل کار ترسره کړي. پرېږدئ چې په نرمښت او ملایمت سره د حقدار حق واخلو او حق پوره کړو. تر خپله وسه په ګزارې نرمۍ او خوش سلوکۍ سره حق اقدار تستون کړو او حق یې پوره کړو. که ومو لیدل چې بله چاره نشته او حق ته غاړه نږدې، نو د عربۍ د مشهور متل له مخې وروستۍ چاره نو په پریکنده والی سره ترسره کوو، تر څو چې ممکنه ده په درملو او مرهم لګولو سره عمل کول لپاره د دې چې د زخم درملنه او علاج وکړو او ښه یې کړو. مرهم پریږدو خو کله چې نه کیږي نو آخري کار یې داغول دی. ډیر عزتمن اوریدونکو، د خوږې وږمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ، 00991213031.
حسینی قرزن
او د کربلا غمیزه.
ډیرو محترم اوریدونکو، د محرم میاشتې د لسمې نیټې د سهار له لمانځه وروسته سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام خپلو یارانو او ملګرو ته وینا وکړه او هغوی صبر او زغم ته وبلل او وی فرمایل چې هی د لویو کسانو زامنو، مرگ یوازې یو پل دی چې تاسو له بدبختۍ او ستونزو بل اړخ ته اړوي، چرته چې جنت او د خدای لوی نعمتونه دي چې هیڅکله پای نه لري.
هو، نن د عاشورا ورځ ده، هغه ورځ چې وینه په تورې بریالۍ شوه، هغه ورځ چې د عرش مخلوقات هم د کربلا په دښته کې د خدای د حقیقي مین د مینې د امتحان په ننداره وو. دا یوه لویه سودا وه چې سید شهدا پکې له خپلو زامنو، ورونو، دوستانو، خپلوانو او د کورنۍ له ټولو غړیو تیر شو. دا د امام د شخصي ګټو یا قدرت جنگ نه و، بلکې د خدای د رضا یو سودا وه، ځکه چې د هغه خاص بنده دا نشي زغملی چې د خدای بندگان د انسان بندگان جوړ شي، ولې داسې کارونه وکړي چې خدای ورباندې ناراضه شي او د هغه دنیاوي باداران پرې خوشحاله شي. د خدای رښتونی مین حسین ابن علی چې لیدل یې چې بنی امیه په تیره بیا د معاویه زوی یزید د هغه د نیکه په دین ملنډې وهي، د خدای حلال یې حرام او حرام یې حلال کړي دي، په همدې خاطر یې دا فیصله وکړه چې داسې یو کار ترسره کړي چې په خپل مظلومیت او شهادت سره ظالمانو ته ماته ورکړي. او بل دا چې د امام د پاڅون درست بهیر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر اساس د ژوند په ورستیو شیبو کې هم هغه مبارک دا استغاثه کړې وه او ځان یې بیا بیا د یزید لخکریانو ته معرفي کړی وو. دا کار یې ځکه وکړ چې تر دې دمه داسې څوک وي چې ناخبره وي یا د غفلت په خوب ویده وي راویښ شي او له ګمراهۍ وژغورېږي. په دې لاره کې یې حتی د لویو ګناهکارانو او مجرمانو د ژغوریدا هڅه هم وکړه چې کیدی شي له ګمراهۍ بچ شي او د هغه مبارک د نیکه د دین د امتی په توګه له دنیا لاړ شي.
د عاشورا په ورځ امام حسین علیه السلام په دعا او یا کسانو مشتمل خپل وړوکی رخکر سنبال او برابر کړ او بیا په خپل آس یعنی زلجنا سپور شو. امام حسین لشان لخیمو لیر شو او په لوړ غږ سره یې د عمر ابن سعد د عزیزی لخترو ته وویل، ای خلکو زما خبره واورئ، په جنگ او وینه بهولو کې بیړه مه کوئ تر دې چې زه خپله دنده چې تاسو ته نصیحت کول او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی ترسره کړم او دې سیمو ته د خپل سفر اصلي مقصد او موخه تاسو ته بیان کړم. که زما دلیل تاسو ته د منلو وړ وه او له ما سره مو له انصافه کار واخیسته، نو د نیکمرغۍ لاره به مو غوره کړې وای او له ما سره به د جنګ کولو دلیل نه لرئ. او که زما دلیل مو ونه مانه او له ما سره مو انصاف ونه کړ، نو ټول سره لاسونه ورکړئ او هر باطله پرېکړه مو چې کړې وی عملي کړئ او ما ته مهلت مه راکوئ. خو په هر حال اصل حقیقت باید تاسو ته څرګند شي. خدای زما ملګری دی.
حضرت ابا عبداللہ حسین سره له دې چې قتل یې دښمن په ټول توان سره جنگ ته تیار دی، بیا هم تر څو چې ممکنه وه هڅه یې کوله چې د یزید لخکر هدایت کړي او دا له خلکو سره د یو دینی مشر او لارخود د مینې ژورتیا ښیي. امام حسین دغه راز د خپل وینا په یوې بلې برخې کې د خپل کورنۍ او خپل پلار نیکونو او د خپل مانوي شخصیت او ځانګړتیاو په حق لا چې پیغمبر هم تایید کړی دی خبرې کوي، او د بانی امیا او دروغ او تبلیغاتو ته چې لا امام حسین سره جنگ یې د وخت د واکمن یعنی یزید ابن ماویه ملاتړ ګاڼه، او د امام حسین پاڅون یې د مسلمانانو د ګټو په خلاف او د مسلمانانو د خلیفہ پر ضد پاڅون بالا جواب وای او فرمایي، ای خلکو ووایه چې زه څوک یم، او بیا په خپل حال کې راشي او په خپل گریوان کې وګوره چې آیا زما وجل او زما د حدودو ماتول ستاسو لپاره جایز او روا دي؟ آیا زه ستاسو د پیغمبر زوی نه یم؟ آیا زه ستاسو د پیغمبر د وسی او د تر د زوی زوی نه یم چې تر ټولو مخکې په خدای ایمان راوړ او له هر چا مخکې د هغه د رسالت تصدیق وکړ؟ آیا تاسو زما او زما د ورور حسن په باره کې د پیغمبر خبرې نه دی اوریدلې چې فرمایل یې دا دوا د جنت ځوانانو سرداران دي؟ کچیر ما په خپلو خبرو کې صادق او رښتونی وینه، دا هغه حقایق دي چې ټول صادق دي، او ما د خپل ژوند لپاره هیڅ کله دروغ نه دی ویلی، ځکه چې خدای تعالی په دروغجنو باندې غضب نازلوي او د دروغ او تاوان او ضرر په خپل دروغجن تر رسیدي. شمر ابن زیدولشن چې په کوفه کې د یزیدی لخکر یو کمانډان وو، او هغه کس وو چې د امام حسین سرګې له شهادت وروسته لاتنې جدا کړ. کله چې ولی دل چې د امام خبرې د یزید په لخکریانو اغیز کوي، نو د امام حسین خبرې یې پریکړې او وی ویل چې مونږ ستا په خبرو نه پوهیږو، او امام حسین یې په ډیرو بدو ټکو یاد کړ. په دې مهال د امام حسین تر ټولو سپینګیری ملګری حبیب ابن مظاهر جواب ورکړ چې ته سخت په گمراهی کې یې، او ته رښتیا وایې چې د امام په خبرو نه پوهېږې، په دې چې خدای د ستا په موټ عقل ټپا وهلی. بیا امام حسین خپل خبرې جاری وساتلې، کچیر زما او زما د ورور په باره کې د پیغمبر په خبرو شک لرې، نو آیا په دې واقعیت کې هم شک لرې چې زه ستاسو د پیغمبر د لور زوی یم؟ په تاسو باندې د افسوس وي، آیا مال تاسو څوک وژلی دی چې تاسو یې لما غچ اخلی؟ آیا د چا مال می خوړلی دی، یا می چاته مرګ ژوبله اړولی ده چې ما د سزا ورګاڼی؟ د امام خبرې دلته ورسیدلې، نو د یزید په لخکرو کې چوپه چوپتیا خپره شوه، هغوی هیڅ غبرګون او ځواب نه درلود. بیا امام حسین د کوفه په څو مشرانو باندې چې امام ته یې کوفه ته د ورتک بلن لیکونه لیکلی وو او په یزیدی لخکر کې موجود وو، غږ وکړ چې ای شب بن ربعی، ای حجار بن عبهر، ای قیس بن اشعث، او ای یزید بن حارثه، آیا تاسو ما ته لیکونه نه و لیکلی چې میوه مو پخې شوي دي، ونې مو شنې او تاندې شوي دي، او ستا په انتظار کې شیبې شمیرو؟ دغه کسانو چې ځواب یې نه درلوده له هر څه انکاري شول، او وی ویل چې مونږ تا ته لیکونه نه دي لیکلي.
ابا عبدالله حسین د عاشورا په ورځ د هدایت او د غاړې د خلاصولو لپاره څو ځله د جنگ لپیلې دا مخکې د یزید لخکر ته د نصیحت او هدایت هڅه وکړه. د ورستۍ ځل لپاره بیا له خپلو ملګرو بیل شو او د دښمن په لور ولاړ، او په ډېره فصیحه ژبه یې د دښمن لخکر ته وینا وکړه، په دې نیت چې شایې کوم کس پکې د ژغورېدو او هدایت وړ وي. خو د یزیدی لخکر مشرانو چې ولیدل چې د امام حسین خبرې د هغوی په صفونو کې سستی او دوه زړه توپ راولي، نو شور او زوږ یې پیل کړ. او نه غوشتل چې د امام حسین خبرې څوک واوري. امام حسین په دغه وخت وفرمایل، افسوس دی به په تاسو چې زما خبرې نه اوري، چې تاسو د نیکمرغۍ او سعادت سبب کیږي، او هر څوک چې زما خبره و نه اوري او ورسره مخالفت وکړي، په خدای قسم چې ډیر په ذلیل مرګ به ومري او د هغوی لپاره هلاکت دی. خو د یزید لخکر غوږونه دې تیار نه وو چې د حق خبره واوري. امام حسین له وینا وروسته د یزید لخکر لوی کماندان عمر ابن سعد وباله، او سره له دې چې له هغه سره کتنه یې نه خوښېده، د وروستي ځل لپاره یې په هغه غارې خلاص کړلې او له امام سره د جنګ نتیجې هغه ته بیان. خو دغو خبرو په ابن سعد هیڅ اثر ونه کړ. له دغو خبرو وروسته د عمر ابن سعد د خوا د امام حسین د سپایانو په لور د لومړۍ غشې په ویشتلو سره په کربلا کې د خیر او شر جنگ رسمن پیل شو، او د جنگ په همهغه لومړیو شیبو کې د امام حسین څو ملګري شهیدان شول. په دغه وخت کې دښمن په امام حسین د نفسیاتي گزار لپاره د خیمو په لور مخه کړه. دلته به چې امام حسین د عاشورا نړیوال منشور انځور کړ او وی فرمایل، ای د ابو سفیان منونکو، که دین نه لری او د قیامت له ورځې نه ویریږی، لسته لږه په خپل ژوند کې غیرت خولری. ستاسو هغه عربي غیرت چرته لاړ؟
قیامت ته کمیراج دی او کورز د کربلا دی، دا شګو کې سری وینه کا ګلونه د لالا، سور خمار زهرو کې ګړ دی ترې نډک دا پیالا، څه په جوش ورته روان دی د مینو سر بالا، ولې خپل عاشق ته آچې د سکروټ او کټمالا، چا ته وې ګلاب بچی دی درنه غواړم حلالا، چا ته اور صلیب او دار کړي هم خمار شي هم وسال، چا نه سر چا نه ګلونه د ژوند حسن او کمال، اے بادشاہ د عاشقانو در روان دی، اے جانانا شان د مینې در تخای، توان د دې خاورې بیتوانا، ټول جهان تیارو کې رپی یو بچره چی روخانه، ګور سترګې زلیگی په څه نوی نور مستانه، ستا منصور ورته پسقیگی ستا عیسا ورته حیرانه، دا د ده د درد رمبی دی که د نور ستوره روخانه، یو گلاب زان تا روان دی تک تور سوی بیابان کې، یو سپینا شما خان دی د یو قهر په طوفان کې، ولی کوم خوا تا روان یې اے حسینا، ولی ولی کربلا نه د بالا دا پتی شگو کې څه ګورې، ولی غم دی لا خایستا کړې پسته کې سترګې تورې، زور او زر اقبال او بخت دی هم هما دی هم یې سورې، یزید زان دی د جهان نن انسان وگه کمزورې، د انسان د شان مثال خی دی څرخرد شوی ورک غلام ته، د سبا د ستوري نور خی د دې ژمی تور مخام ته.
¡Suscríbete al canal!
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مپالوي او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.